افغانستان که در یک سال گذشته ما در 15 سال گذشته آن طریق لازم بود برشان توجه نکرده بودیم، باعث شد که در بندقب بعضی از کشورها نگران میشه که اگر این پالیسی انشالله که مطمئن هستم تا 3 سال آینده عملی میشه، این عملی شد صنعت قالین افغانستان خوشبختانه بالا سال 2011 رو به رشد بوده بدون شجابه خود در منطقه پیدا میکنه. اینا برنامه های اقتصادی و
خود رزیت من انا قوقندی سب سلامت و سه متاسفانه نور وقت نلر
یک کلمه مزاد میخواد یک کلمه هرم تمام میکنه. بزرگترین چالش بدون شک ناامنی ها هست، اما مطمئن هستم که جامعه جهانی، حکومت افغانستان، همسایه ها همه در تلاش از یکیم که در افغانستان انشالله صلح بیه و پروسه صلح افغانستان ادامه پیدا کنه و ما بتانیم که برنامه ها خود عملی بسنیم.
و در باره پروسه صلح افغانستان هم در یک ساعت بعدی برنامه زیر عثمانی که بود صحبت خواهیم کرد.
بله، لخبرونو روستا دی سولی پا پروسی خبری که و خوز توجه کری لمرای دی افغانستان خبرونو تی چی رحمت الله افغانی ورندی کری.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د سولې عالی شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هر کلی کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو کاري دوره وغځول سوه او د افغانستان جمهوري ریاست له ایران او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې را روان کړکېچ د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د سولې عالی شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اړه له هرې وسلوالې ډلې سره خبرو ته حاضر دي.
د سولې په خبرو کې حاضري کې البته افغانان مونږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د دوی د دغه امادګۍ یا د دغه پیام منلو مونږ هرکلی او تقدیر کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بهرنیو رسنیو د طالبانو د کوټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. جمهوری ریاست هم ویلي چې د طالبانو په دې غوښتنه باندې غور کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو کاري دوره د ولسي جرګې د 14مې تقریني دورې تر بشپړېدو پورې وغځول شوه. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه فرمان د مشرانو جرګې له غړیو سره تر لیدو کتو وروسته ورکړ. د افغانستان مشرانو جرګه 102 غړي لري چې 103 د ولسمشر لخوا انتصابي ټاکل کیږي. په دې وروستیو کې ولسمشر اشرف غني وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اوسنۍ ولسي جرګه خپل کار دوام ورکوي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي اوړي او منی ترمنځ ترسره کیږي. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان جمهوری ریاست له ایران او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې روان کړکېچ له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې خبرداري ورکړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به روان ستونزه نه یوازې سعودي او ایران بلکې سیمه هم متاثره کړي.
لدغو دواړو اسلامي او رونو هیوادونو څخه د افغانستان د جمهوری ریاست غوښتنه دا ده چې د نظر اختلافات له ډیپلوماټیکو چینلونو او د خبرو اترو له لارې حل کړي.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ وروسته له هغې سیاسي کړکې ایجاد شو چې سعودي عربستان یو شیع عالم اعدام کړ او په غبرګون کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت قهرجنو مظاهره کوونکو یرغل وکړ. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
نړیوال خبرونه هم د ایران او سعودي ترمنځ په اړیکو پیلوو. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټپالنې ترمنځ یوه لاره غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کې مون په نوم په یوه لیک کې تیره ورځ ولیکل چې ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر کښته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغې عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ناوړه چلند کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر سوي دي. د شغلی ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلی دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعو پر ضد خلک تحریکوي. په همدې حال کې د ایران محافظه‌کار شیعه مذهبي مشر آیت الله امامي کاشانی پرون په تهران کې د جمعې د خطبې پر مهال په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په اړه وویل
دوه ګروه بودند، حتماً دو گروه بودن.
د وی دوی ډلې وې شواهد هم وښودل چې دوی ډلې وې یو هغه ډلې چې د پردې تر شا کار کوي او بل هغه چې د دې کار مشري کوي دوی په خپل د دشمن لخوا و او دا پېښه پلان کړي و غوښتل په دې توګه دشمن تلار هواره کړی چې د وضعیت کنټرول په لاس کې واخلي او د دوړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خراب کړي د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې ورسته ترغه کړ کې چې عربستان د شیاو یو مشر اعدام کړ د هند صدر اعظم نارندرا مودی نن د پنجاب په شمال کې د پاکستان پولیسو د پټان کوټ په نوم هغه هوایي پوځي اډیس خلیدنه وکړه چې د رواني میشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا تر بریټ لاندې راغله هندي رسنیو راپور ورکړی چې د شغل مودی د سفر لپاره په دې اډه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دی په هغه بریټ کې چې د جنوري پر 2 منځه پر دې اډې وسو او هندي سرتیر وژل شو د بریټ مسولیت د جهاد متحد شورا منل دی د په کشمیر کې د میشتو ډیر لسو یاغي ډلو څخه جوړه یو ډاله ده هندي چارواکي وایي د مشکوکو پاکستانی ملیشو په خوانی او بریدونو ته ورته دی چې د نوی دیلی او اسلام آباد ترمنځ د سولې خبرو د بیا راپورته کولو هڅې تر غیظ لاندې راولي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای هیواد یې اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل سرتیری وساتي د څرګندونی وروسته لاغه سوي چې روانه ونی په همدې سیمه کې د ترکیه پر پوځي روزنیز کمپ د اسلامي دولت ډلې لخوا پلان سوی بریټ شانسو د ترکیه چارواکو دغه اعلان چې وړاندې د عراق لخوا نو منل سوی له بغداد سره د ترکیه کړکیچ بیا را ژوندې کوي ولسمشر اردوغان په استانبول کې خبري اعلان ته د دې پریکړې په اړه وویل
aldığımız bilgi arkadaşlarımız
muj awridili chi de daish dali atlas ghadi wajal siwidi da turkiye sartiro taziya na dai awushtai da sargandewi chi pa bashiqa ki da turki pauziano zai par zai kawal sama prekrawa
karar olduğunu ortaya koyuyor
تیر میشت عراق په شمال کې د شاوخوا 1500 ترکی پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر د عراق او ترکی ترمنځ لنج راپورت وسو د ترکی ولسمشر وای دوی هغه څه کوي چې په مناسب وخت کې ورته اړتیا ده او دوام باور کوي خو بغداد ادعا کوي چې د ترکی دغه اقدام د نړیوالو قوانینو په خلاف کیدی سره په خلاف کیدی او باید ترکی سرتیر د عراق له شمال څخه وایستل سي د اسرائیل او پاوز وای دوه فلسطینیان نن ورسره لاغه پر دز وژل سوی چې په لوی دي غړه کې د تلاشی په یو پوسټ کې د اسرائیل سرتیرو د وژلو هڅه کوله ل تیر څه باندې دریو میاشتې رئیس تقریبا هر ورځ د فلسطینیانو لخوا پر اسرائیلیانو بریدونه سوی دي چې یو ویشتنه پکښ وژل سوی دي په بریدونو کې په چاقو وهل دز کول او د موټرو ټکرول شامل دي په دې حمله کې امنیتي ځواکونه او ملکیان دواړه په نشه سوی دي په همدې حال کې د همدغو حمله په ترڅ کې د اسرایلی ځواکونو لخوا لږ یو سل او ویشتنه فلسطینیان وژل سوی دي او د پنځه ویشتو خبری اژانسونو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر ژغ کړی چې په تهران کې د بندي سوي امریکایي خبريال د خوشی کېدو لپاره پر ایران فشار ډیر کړی د واشنگتن پوسټ ایرانی ولاسله خبريال جیسن رضایان د 2014 کال د جولای رئیس په تهران کې بندي دی دغه مشرانو د جنوري پر 8 نیټه جان کری ته پیولي کې ویل چې خبريالي جرم نه دی خو رضایان د خپل دند تر سره کولو لپاره بندي دی دوی وایي ایران هیڅ کله داسې شواهد نه دی وړاندې کړی چې د نموړي بند توجیه کړای شي د خبري اژانسونو مشران زیاتوي متحده ایالاتو د دې موضوع د تعقیب په برخه کې پر ایران د پام وړ فشار راوړی دی خو وایي موږ غواړو دغه کار ته دوام ورکړل سي کری په وار وار له تهران سره د رضایان موضوع راپورته کړی د خو هغه د نه منلې چې د رضایان یا نورو امریکایي بندیانو د خوشی کېدو موضوع دی پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له لری کېدو سره تړاو ولري نه دیش کلن رضایان د جاسوسي په تور نیول سوی او د هغه د بند موده په عامه توګه نه دی اعلان سوی په هغه خبري اژانسونو کې چې د امریکا له چارواکو د رضایان د خوشی کېدو لپاره لیک استولای اسوسییټډ پریس نیویارک ټایمز لاس انجلس ټایمز ای بی سی سی بی اس ان بی سی او سی ان ان هم شامل دي دا تر دې مالا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات په وسوري
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د یو شمېر لویو شهرونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې اسمان وریځ وي د تودوخه لوړه درجه و چټه منفي 2 په بامیان کې به اسمان زیات وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 11 چټه منفي 5 په کابل کې به اسمان صاف وي د تودوخه لوړه درجه 9 چټه منفي 15 په کندهار کې اسمان وریځ دی د تودوخه لوړه درجه 11 چټه 2 په مزار شریف شهر کې به اسمان صاف وي د تودوخه لوړ درجه 14 چټې 15 په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ دی د تودوخه لوړ درجه 18 چټې 4 او په ګردیز کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخه لوړ درجه 8 چټې منفي 4 اټکل سوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت چاروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. دو روز بعد نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در دیدار با هم روی پروسه صلح افغانستان صحبت میکنند و اینکه چگونه میتوان شورشیان مسلح را وادار ساخت تا از شورش دست بکشند و در پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند. این نشست امیدواری ها را برای برگزاری مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به وجود آورده است، مذاکراتی که در نخستین مرحله پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر به هم خورد. آنچه نشست دو روز بعد در اسلام آباد را متفاوت تر از گذشته می سازد حضور کشورهای قدرتمند از جمله چین و آمریکا است، کشورهایی که ظاهرا توانایی آوردن تغییر در اوضاع افغانستان را دارند. در کمتر از یک ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده روی انتظارها از نشست چهار جانبه در پاکستان صحبت می کنیم و اینکه افغانستان با چه آجندایی در این نشست شرکت خواهد کرد. البته که نظریات شما عزیزان بخش عمده و مهم این برنامه است. از طریق تلفن، اسکایپ و اس ام اس می توانید با ما در تماس شوین و همچنان از طریق فیسبوک.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تویل ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي، خو د پاکستاني لوري مشي د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري کوي. په دې غونډه کې باید امریکا او چین استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیوادونو خاص استازي وکړي. ویل کېږي چې د طالبانو ځینې غړي ممکن په دې خبرو کې برخه واخلي. طالبانو تر اوسه رسما نه دی ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي. البته د طالبانو د ځینو مشرانو له قوله ویل شوي چې دوی دې ته انتظار دی چې لومړی د اسلام آباد په غونډه کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د نیټې، وخت او ځای په اړه پریکړه وشي. دا به د تیر کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو راوروسته د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لور ته لومړنی عملي ګام وي. په دې خپرونه کې په دې خبرې کوو چې د اسلام آباد د غونډې اصلي هدف څه دی، آیا ټاکل شوي چې په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه ورکړی شي؟ که طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، آیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پریکړه به طالبانو ته د منلو وي؟ په دې او ځینو نورو موضوعاتو چې تاسو اوریدونکي به هم د خپرونې په ترڅ کې د ټلیفون له لارې یا هم د افغان بسیم د 1300 شمیرې له لارې او یا هم د سکایپ او فیسبوک له لارې مطرح کړئ، له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو قاضی صاحب محمد حسن حقیار، د سیاسي چارو کارپو شاغلی احمد سیدی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند شاغلی شکیب مستغنی. ټولو میلمنو ته هر کلی وایي.
جناب مستغنی صاحب از طریق تلفن با ما خواهند بود، هنوز به برنامه وصل نشده تلفنشان، کوشش میکنیم که باشان صحبت بکنیم و اگر تماس ما باشان برقرار شد البته سوال های هم از شما شنونده ها را خواهیم گرفت و با اونا در میان خواهیم گذاشت. شماره های تلفن را از همین حالا برای شما میگم یادداشت بکنین، اما حالا زنگ نزنین، لحظات بعد در تماس شوین با ما. 0799-203-540 و 0700-822-755 و همچنان از طریق اسکایپ میتونین در تماس شوین. آدرس ما است رادیو نقطه آزادی، البته در اسکایپ. حالا جناب قاضی صاحب محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستند. حقیار صاحب به برنامه خوش آمدید. اول خیلی کلی اگر بگوین، آیا نشست چهار جانبه اسلام آباد شما را امیدوار میسازه به آغاز پروسه صلح افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو درنو اردنکو ته احترامات. دی غونډه تفاوت د نورو سره په دې کې ده او امیدوري هم همدې ټکی ته ده چې طالبانو که څه هم که تاسو چېرته اشاره وکړه په رسمي توګه دا تایید کړې نه ده یا داسې کوم خبره نه ده کړه چې ګویا دې غونډه کې به ګډون کوي یا به استاد ورستوي، خو د رسنیو سره د دوی ته د نږدې منابعو نه او هغه څه چې د افتراق سمه په توګه موږ اورېدلي دي دا ورې دوی آماده دي چې دې غونډو ته یا په دې مذاکراتو کې د دوی استازي ګډون وکړي. دا ډېر مهم ټکی ده، دا ډېر مهم پرمختګ ده د افغانانو لپاره، د افغانانو د دردونو د تداوی په خاطر باندې چې طالبان په لومړي وار باندې آماده کیږي چې دغسې خبرو کې چې په د نسبت په خاطر دویم تفاوت هم دا هم ده چې په دې مذاکراتو کې امریکایان هم دي او افغان حکومت هم ده. افغان حکومت او امریکایان د قضیې یو اړخ ده او طالبان د قضیې دوهم اړخ ده، او چین د داسې هیواد په توګه چې د دواړو د اعتبار مرجع د دواړو پرې باور لري د دوی شتون، او پاکستان هم چې تر ډېره حده پر د قضیې طرف ده یا د افغانانو په باور د ستونزو ډېره برخه دوی پر هم مربوطه ده، دوی هم په دې ناسته کې دي. نو دا واقعا یو ښه پرمختګ ده د افغانانو لپاره، یو ښه زیره ده، خو دوی دې وکړي چې ګټه یې افغانان په د سر په سترګو وویني.
ډېره زیاته مننه ښاغلی حقیار. او اوس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند ښاغلی شکیب مستغنی هم د ټلیفون له لارې راسره دی. مستغنی صاحب، تاسو ته هرکلی وایي. که تاسو د دې غونډې په ارتباط زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، زموږ اورېدونکي تر دې حده خبر دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال یا معین ښاغلی کرزی په دې غونډه کې د افغان پلاوي مشري کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه که اورېدونکو ته ووایاست چې ایجنډا بې څه وي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتان، میهمانان محترم برنامه و شنوندگان گرامی. قرار است نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده تاریخ 11 جنوری سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار شود. از جانب جمهوری اسلامی افغانستان، طوری که پیشتر شما هم فرمودید، جناب حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه. از جناب پاکستان معاون وزارت امور خارجه آن کشور و از جناب کشورهای چین و ایالات متحده نماینده های خاص این کشورها برای افغانستان و پاکستان ریاست هیئت های مربوطه را به عهده خواهند داشت. و در این نشست قرار است در مورد تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح بحث صورت بگیرد و افزون بر آن در مورد ایجاد میکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات بحث هایی شود.
تشکر جناب مستغنی صاحب. چنانچه آقای حقیار هم پیشتر گفتند و در رسانه ها هم چنون آمده که طالبان رسما تایید نکردند که در مذاکرات شرکت خواهند کرد یا خیر، و از اونا خودشان هم چیزی نگفتند در این باره. اما بعضی از رسانه ها به نقل از منابع در داخل طالبان گزارش داده که احتمالا از اونا کسی در مذاکرات شرکت بکنه. آیا نظر با آجندایی که شما دارین احتمال از این وجود داره که کدام نماینده طالبان در این بحث شرکت بکنه، یا اینکه در این مذاکرات چهار جانبه برای دیگر جناح ها بسته خواهد بود، فقط هیئت های چهار کشور با هم صحبت خواهند کرد؟
خب از اول قرار بود این نشست یک نشست چهار جانبه باشه، یعنی نشستی باشه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده. و اینکه بحث شرکت گروه طالبان در این نشست و یا ابراز علاقمندی که از جانب گروه طالبان صورت گرفته باشه وقتی مطرح میشه، شما میدونید که جلاد ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از هر اندامی که زودی ممکن باعث خاتمه یافتن خشونت در کشور شود استقبال میکنه و هرگاه مسئله علاقمندی گروه طالبان برای شرکت در این بحث مطرح باشه. حکومت افغانستان موقف خود به این رابطه پس از انجام مشوره های داخلی اعلان خواهد داشت.
ډیر زیات مننه کور ودان شغلای احمد سعیدی د سیاسي چارو کارپو هم د ټلیفون لاره را سره دی. شغلای سعیدی تاسو مرکلای وایم، ستاسو معلومات سری تاسو هم ټاکل شوی دی چې په دې پلاوی کې ووسی، چې آیا طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکي او کونه کې داسې هم ویل کیږي چې لشتل شه د طالبانو یوې ډلې چمتووالی شوډلې دی؟
بله سلام از عدد هفته پیش رو یعنی فردا و دیگر فردا دو هیئت از افغانستان پاکستان میره. هیئت ده نفری که هفت تایش مرد هاست و سه تایش خانم هاست از نهادهای مردمی افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، پارلمان و نهادهای مردمی افغانستان که نه هم موضوعیت هیئت دارم به پاکستان میریم. ما با اعضای بعضی از اعضای پارلمان پاکستان، اعضای مخالف مانند عمران خان، رضا ربانی، با اعضای حکومت پاکستان و مردم پاکستان مذاکراتی داریم به خاطر صلح. و همچنین هیئت دیگر که روز دوشنبه خواهد رفت بنای نویسر سیاسی بنای حکمت فنون کرده خواهد بود که مذاکرات حکومتی داره، یعنی با مقامات حکومت پاکستان، امریکا و چین. به امریکا چین این علا داره که اونا کمک کنن که کسی اون چی را که عمل میکنه یا وعده میکنه تخلف نکنه، یعنی به نوع یک نوع ضمانتی هست. باور میستی حیات یا حیات یا شخص که ما میریم، ما بیگی هستیم که این مذاکرات باید فراگیر باشه، یک گروه دو گروه یا یک نفر یا دو نفری که از طالبای افغانی و دیگر بیایند مشکلی دائمی افغانستان حل کرده نمیتونه. بهتر است که مذاکرات فراگیر باشه، همیشه باشه. و اون چی که من باور دارم و تاکید میکنم که من به اونجا صحبت خواهد کردم، قانون اساسی افغانستان دستاوردهای 14 سال گذشته استقلال تمامیت ارضی افغانستان خط قرمز خواهد بود. از رای تضرع و زوری مذاکره نخواهد شد، بلکه مطابق ارزش‌های اصول و حقوق بین الدول با دنگاشت قوت ما میخواییم با پاکستانیا مذاکره کنیم و صحبت کنیم.
تشکر جناب سعیدی صاحب، شما برخواهیم گشت
که قانون اساسی دستاوردهای 14 سال گذشته تمامیت ارضی استقلال و منافع ملی افغانستان
تشکر، زنده باشین. جناب مستغنی صاحب، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم با ما هستن از طریق تلفن. مستغنی صاحب، جناب مستغنی صاحب، مسئله دیگه که در بعض تحلیل‌ها چنین مطرح شده که بحث در اصل بحث بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان در این جلسه چهار جانبه خواهد بود و کشورهای چین و آمریکا به حیث ناظر در این مذاکرات شرکت خواهند کرد، اما در بعض مسائل دیگه بعد دوباره قسمی که آقای سعیدی هم از او نام بردن تا حد نقش ضامن به چین و آمریکا داده خواهد شد، یعنی تضمین کننده از این مذاکرات. امیر اگر لطفاً روشن بسازین به شنونده ها که آیا چین و آمریکا مستقیما در مذاکرات شرکت دارند، بحث میکنند، سخن میگن، یا اینکه نقش ناظر و یا ضامن را خواهند داشت؟
نشست یک نشست چهار جانبه طوری که شما هم یادآور شدین، نشست افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده است و همین نشست به عنوان یک نشست چهار جانبه بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد و همچنان در جهت ایجاد میکنیم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و همچنان تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات کار صورت خواهد گرفت.
ډیر زیات مننه،
بازم تکرار میکنم، نشست یک نشست چهار جانبه است.
ډیر زیات مننه شغله مستغنی. شغله قاضی محمد حسن حقیار، ستاسو په نظر که چرته په دې خبرو کې ټاکل شوی نیوی چې طالبان برخه واخلي او دا څلور اړخیزه غونډه وي، نو ستاسو په نظر د دوی د خبرو ایجنډا باید څه وي؟ آیا هغه خبرې به وي چې مخکې یاد شوې وویل شول چې پاکستان افغانستان ته ژمنه ورکړې ده چې که د طالبان به خبرو تازه روي او کومه ډله خبري نه کوي دی غو په خلاف به دواړه په ګډه اقدام کوي او دا خبره په داسې حال کې کیږي چې پرون په ځینو خبرونو کې ویل شوي ول چې پاکستاني جنگي الوتکو په وزیرستان کې د حقانی شبکې غړي هم بمباري کړي دي او دا لومړی ځل دی.
ګوري پاکستان د افغان حکومت سره څو سوار د ژمنه وکړه چې افغان طالبان به دوی سره خبرو ته آماده کوي او په دې اړه باندې ډېر منډې رامنډې هم وشوې. د افغانستان ډېر مهم چارواکي پاکستان ته، د پاکستان ډېر مهم چارواکو افغانستان ته په کراتو کراتو سفر وکړ، خو بیا اخره د تیره میاشت تاسې په څرګنده د پاکستان د دفاع د وزیر دا څرګندې واورېدې چې هغه اعتراف وکړ یا دا تأثر ورکړ چې موږ په تمامه طالبانو باندې چې څنګه د موږ نه توقع کېږي یا د افغانستان حکومت برداشت کوي دومره موږ په طالبانو باندې حاکمیت نه لرو او نه هغوی زموږ دومره خبرې مني. او د پاکستان هڅو هم همدا شی تر څرګند شو چې دوی ډېر کوښښ وکړ چې طالبان د افغان حکومت سره او امریکایانو سره خبرو ته کینوي، دوی دا کار ونه شو کوي او حتی دوی غوښتل چې د طالبان د بندبندګۍ دوی خبرې وکړي خو په دې کار کې هم دوی موافقه نه شو. اوس په دې دغه څلور اړخیزه غونډه کې وړومبی خو زما باور د شرایط بیانات او قرائن دخیل چې طالبان به دې خبرو کې ګډون کوي خو په ړومبي پړاو کې به دوی د اجنډا باندې بحث کوي، د خبرو په ځای باندې په نویت باندې د طالبانو سره په برخورد باندې. په دوهم پړاو کې به د طالبانو نمندګان دې خبرو ته راځي، خو که خامخا رانشي نو دا خبرې به بیا څومره چې افغانان ترې توقع کوي امیدواري ورته ده هغومره به ګټورې نه وي. بیا هم دا چې د افغانستان دپاره د تفاهم او مذاکراتو په اړه پکې بحث کېږي، په څومره پکې بحث کېږي، دا هم ښه اقدام ده. دوی باید په دې خبرو بحث وکړي چې څنګه طالبان مذاکراتو ته را دعوت کړي، څنګه ورسره کښېني، په دې باندې باید دوی ډاډه شي، یقیني شي چې د افغانستان بحران د خبرو نه پرته نه اورېږي. که اورېدی ټو هم رسته زور وکړ، افغان حکومت هم رسته زور وکړ، طالبان هم خپل رسته زور وازمو، یو هم په دې موافق نشو چې خپل مخالف اړخ په نظامي ډګر کې د ثانیه وباسي. نو که احیانا طالبان نه راځي دوی باید هغوی تشویق کړي وهڅوي په د طالبان په وړاندې باندې د افغانانو هر انعطاف دا د حکومت هر انعطاف د سولې او د تفاهم په اړه باندې دا د ویاړ د شرم ځای نه ده. او که طالبان هم په دې اړه هر انعطاف کوي د سولې او تفاهم لپاره دا د ماتې په معنی نه ده، د ویاړ په معنی باندې ده.
تشکر، زنده باشین جناب.
مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې په 0909 203 1540 هم 0 202 1550 لاندې خبرتیا وروسته ټلیفون وکي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم نشست چهار جانبه است که در اسلام آباد قرار است در تاریخ 11 ماه جنوری یعنی روز دوشنبه برگزار شود. حالا نوبت شما شنونده های عزیز است که از طریق تلفن با ما در تماس شوید و یا هم از طریق اسکایپ به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و در این برنامه سهم بگیرین. و اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. در صورتی که اسکایپ داشته باشین و اسکایپ ما زنگ بزنین، آدرس ما radio.azadi. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب، لکم زاید خبری کوی. مهربانی کوی صاحب،
دا سیدی خبری که وز روانی دیده افغانستان او د طالبان ترمنځ روان دي، دا خو څه نه مستقبل پاکستان او امریکا نه غواړي چې د طالبان او د حکومت دولت ترمنځ جوړ او روغ راشي.
صحیح، تاسو نظر مو وویدو پښتنه نو په کې بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ده. بله صاحب، اورو. لکم زای خبر، لکم زای خبر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
د کندهار ولایت خبرې کوم ورجانه
مهرباني کوئ صاحب
دا د سوري خبرې چې تاسو سره کوي آیا طالبان راجستي دي داخلو ته کړی خوشالۍ خو ډېر سره او بلکې دلته پر بنجار باندې یو مخ فرمانونه تخصیصونه دا کښېن چې سره بندې شولې چې دلته داسې خبرې شروع شولې چې کوم جنایان بنجان دي هغه
مسله مورد بحث مو چې دیګاس
تاسې نه پېژنم د کومو بندیانو په ارتباط خبرې کوئ دا موږ د اسلام آباد د غونډې په ارتباط خبرې کوو چې دا به له سولې سره څومره مرسته وکړي او موضوع یې څه ده په کومو موضوعاتو پکې بحث کېږي که په دې ارتباط پوښتنه لرې مهرباني
دغه د سولې خبرې چې روانې دي دا اوس طالبانو هېڅ په دې کې نه دي ویلي چې موږ سوله کوو یا نه کوو او دلته خبرې تر دې روانې دي چې معنا ده سول سره کېږي سره رسېږي او ډېر خلک به هغه تمه ناست چې سوله به وشي طالبانو په دې کې
صحیح ده مننه همدا پوښتنه موږ هم مطرح کړه تیر ځلم هم کساسو په یادی د تیر کال د جولای په ومه نیټه چې دوی خبرې کولې تر خبرو مخکې حتی وروسته هم طالبانو څه ونه ویل بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
محترم وروره ما یو تایی من منونو تو دارا کم پختانه ده چه داغا سولا دو دی دون درانا دا سولا راشی چه دی دیرون کرخه دی پاکستان سر ینزانه چه یو پختانه نداده
صحیح
او بلا پختانه نداده چه طالبان چه دی دولت سر سولا تردوی زرخی چه آغا خلق چه دی یو خوانه دی طالبانو لخوانه مرسوی دی او بلا خوانه دی حکمت لخوانه مرسوی دی ایدی دوی په منځ کې کوم سوال راشي که دوی به دغه شي سره ورکړي دا وشي ځینې دلته په دولت باندې کې کوم باندې وشي هغه خالي وشي اعتراف څه دا وژنې که هغه دلې ورته راشي دا دلته بیا دوی نشي بنجام کوي وژني سوال به په سره کم ته
راشي ډېر مننه
مننه پاکستان خو تر یو وخت پورې موږ اوسه چې ستوري څه ترې نه کړي چې د افغانستان د روان کرخه ورته یې ځانه کې او بلکې دا دومره فاسد حکومت ده چې دوی هر نیش دپاره په کیلومتر کیلومتر دی افغانستان کې زما سین بیل کام ده 10 کیلومتر 20 کیلومتر خوستو دی پښتې کاپ چې ما باندې د افغانستان خاله ده
راغلي نظر ته مننه شیسو تاسو خبري واوریدل شوې چې بل اردن کې هم موقع پیدا کړو خبري وکي مهرباني کوي بیا به ورشو مل بنوته مهرباني
څه دې وروره ځنه مو یو ځما نظر دغه شی دی چې دا ځنه کوم ځای ته تشویقیږي او دا سونه د کوم ځای ته تشویقیږي ایا مریڅوک او دغه څه وګینځي نو ټول کوم سره چې یو څه دې وروره سره دې کوم سره چې خام دی کوم سره چې فرمایدار دی کوم سره چې بچابي
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع کیږي کور ودان سلامت اوسې اوس په ورشو ملمنو تکسم
یو شنونده از طریق اسکایپ با ما در تماس هستن زحمت کشیدن با اینا هم صحبت میکنیم بعد میریم به مهمانای خود بفرمایید سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم السلام
خوب هستید
زنده باشین تشکر بفرمایید خیلی مختصر و کوتاه که دیگه شنونده هم مهمانا هم منتظر هستن تشکر وقت زیاد نیست
خب گفتنی ما به رابطه کنفرانس به رابطه جلسه که در اسلام آباد برگزار میگرده هستم بسیاری مردم در این عقیده هستم که امی هرچی که پاکستان بخواه امو میشه در افغانستان مگر ما به این عقیده نیستم چرا که پاکستان اگر بخواه که در افغانستان صلح بیاید همه آمدن صلح 100% ممکن نیست ممکن یک ذره تاثیر بر بالای پروسه صلح بگذارد اما به شکلی تمام نمیتونه که در افغانستان صلح و ثبات بیاید
بله سر سلامت باشین مننه لټول مل اوریدون کو هله کو چی څو شی به تلیفونونه کی
ولی هنوز هم میتونید با ما اس ام اس بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بیسیم دارین گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته آیا چند دستگی طالبان در نشست اسلام آباد مشکل ایجاد نخواهد کرد اگر یک دسته از طالبان با دولت افغانستان صلح کنند گروه های متباقی را کی مهار خواهد کرد خب این سوال را با مهمان ها در میان خواهیم گذاشت جان علی عزتیار از دایکندی هم نوشته به نظر من طالبان به صلح پابند نخواهند بود با حقانی هم نمیشود
صحیح نو ور بشو ملمنو تا لمره شاغل سعیدی تاسو ویس یو بردون که ویل چه وی پاکستان و امریکا نغواری چه دی افغانستان حکومت و طالبان سرسولو و که استاسو نظر سره سعیدی صاحب لکه چه آواز ندرزی متاسفانه چه په ټلیفون کې یاست او ټلیفون موقته نه دی خو خیر
کوشش میکنیم دوباره تماس برقرار بکنیم با جناب احمد سعیدی کارشناس
بله.
امور سیاسی و همچنان عضو هیئتی که به پاکستان خواهد رفت در مذاکرات. جناب قاضی محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی در استودیو با ما هستند. سوال های اگر بود با اینا هم مطرح خواهیم کرد.
یوشمر پیغامونه به جوریدون کوچه راستولی دی افغان بیسیم د اتسوا تلش میر لری ده هم ل ملمنو او اوریدون کو سره شریک کړ. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی و د جګړې ډیر مسولیت د ملا اختر د ډلې په غاړه دی او دا ډله اوس ته پاکستان له کنټرول وتل ده. داسې اوازې دي چې د ایران ملاتړ ورسره دی خو ایران ته بیا په غونډه کې ګډون نه دی ورکړی شوی. البته ایران هم پر ورستي ورځو کې د افغانستان حکومت ویلی و چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم برخه ورکړی شي او ګډون ورکړی شي. دا هم یو موضوع ده چې له ملمنو سره به مطرح کړو. کمال الدین د هلمند له مرجع څخه لیکلی دی وای و از ما نظر داره چی طالبان به هیچ کله له حکومت سره سوله و نکری. او د فرال بکوا ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی چې نومې نه دی لیکلی وای ټول خلک د سولې خبرو ته خوشاله دي خو په پاکستان هیڅوک هم باور نه کوي. عبدالحبیب ارمانی له هلمند لیکلی وای که طالبان حاضر نه وي زما په نظر منفی نتیجه به ولري او ترڅو چې طالبانو ته رسمن بلنه ورنکړې شي دا ډول غونډې ګټه نه لري. او محمد ناهید د لوګر له ولایت څخه لیکلي چې وایي ترڅو چې د پاکستان دریز بدل نشي تر هغو پورې په افغانستان کې د سولې خبرې مه کوئ. نو ښاغلی سعیدی څنګه اوس زموږ اواز اوریز؟ سعیدی صاحب ته به په بل شمېره ټلیفون وکړو. بله سعیدی صاحب آواز درځي؟ بله سعیدی صاحب اوله پوښتنه دا وله تاسو څخه چې وای پاکستان او وای امریکا او پاکستان نه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبان په خپل منځ کې سوله وکړي، تاسو هم په دې عقیده یاست چې د طالبان او د افغانستان د حکومت مخه دغو دوو هیوادونو نیولې ده؟
یا دغه خبره زما په نظر منطق به نه لري. د دې لپاره چې امریکا او چین یا په دې شرایطو کې امریکا او چین غواړي چې په دې مذاکراتو کې ضمانت وکړي، پروسته په پاکستان د دننې کې بعض اشخاص بعض افراد شته چې خلالګري کوي، اما اوس پاکستان هم تر فشار لاندې، یعنی پاکستان په دې وختو کې په خپل سیاستو باندې یو نوکي تغییر راوستی دی، اما تر اوسه په خپل استراتیژي باندې تغییر نه وی راوستلی. دغه مذاکرات دوام کوي. بل خبر هم چې تاسو مخکې وکړه، یو دوست وایي چې طالبان اشتراک کوي یا نه کوي، زه درته وایم چې دولت افغانستان اوس طالبان یو دلیل دی. یو دلیل د ملا محمد رسول دی، یو دلیل د منصور دی چې منصور باور نه لرم چې نور حیات به ولري ژوندی وي، هغه هیبت الله اوس رهبري کوي. بل دلیل هم د سید طیب آقا ده چې هغه جلاس وایي. بل دلیل هم د عبدالرزاق او اگر حسن رحمانی دی، یعنی حکومت افغانستان اوس په دې نظر دی چې چا سره خبرې وکړي، د کوم ډلې سره خبرې وکړي. زه داسې نظر لرم چې افغانستان خبرې کوي باید دغه خبر فرانتیر وي د ټولو ډلو ته، په له حزب اسلامي نه شروع تر نورو مخالفینو پورې. په یو ډلو په دوه ډلو کې مصالحه نه کېږي، مشکل نه حل کېږي.
بله یمی سوالم از گلمیران عثمان خیل بود، از بغلان نوشته بود که اگر آیا دستگی طالبا روی مذاکرات صلح تاثیر خواهد گذاشت، که خوشبختانه جناب سعیدی صاحب پاسخ دادن. جناب سعیدی صاحب، گرچه شما از موقف خود پیشتر صحبت کردین در ای که در پاکستان چه موقفی خواهید گرفت و در این شرکت در این نشست چه سخنهایی خواهید داشت، اما یک سوالی که پیش شنونده ها هست و اویی که شما معمولا در بحث‌های رسانه‌ای در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خیلی موقف تند بر ضد پاکستان گرفتین و خیلی با وضاحت و فصاحت صحبت کردین بر علیه سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان. آیا انتظار داشته باشیم که با چنین لحن در پاکستان هم صحبت خواهید کرد و نظریات و نگرانی‌های خود را با همین فصاحت با مقام‌های پاکستانی در میان خواهید گذاشت؟
بله، تجربه نشان داده که ما از روی تضرع و زوری ننوات ما نمیتونیم به جایی برسیم. پاکستان باید منحیسی دو کشور، منحیسی دو مملکت، منحیسی دو مردم با ما مذاکره کنه. ما پاکستان ما منحیسی برادری بزرگ و خود برادری کوچک نمیدونیم، اما با تمام قوانین و ارزش‌های ملی و بین‌المللی باورمند هستیم. دوم اگر ما خواسته باشیم که از رای تضرع ما به چیزی میرسیم نمیرسیم. نه تکرار میکنم، افغانستان اگر این سیاست این هنر را داشته باشد که یک در قلم اول یک اجماع افغانی، بعدا اجماع منطقه‌ای و بعدا اجماع فرامنطقه‌ای را بالای پاکستان ایجاد کند، رای مثاله خیلی پرخم و پیز نیست.
همین نشست چهار جانبه نشانه از همین اجماع نیست جناب سیدی صاحب؟ همین نشست چهار جانبه فکر نمیکنین چون این اجماع تا حد به وجود آمده؟
اینا بفهمن که دولت افغانستان با طالبان مذاکره کنه، آیا منعیس امارت اسلامی مذاکره کنه یا منعیس یک سازمان سیاسی مذاکره کنه یا منعیس گروه مخالف. این ارزش‌های سیاسی نزاکت‌های حقوقی داره، باید حکومت افغانستان هوشیاری خود از دست نده.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. حقیار صاحب، تاسو ته درځم، یو اوریدون کې ویل چې لیکلی دي چې اوس طالبان له ایران سره نږدې شوي دي، خصوصا د منصور ډله، او ایران هم په وروستیو کې دا غوښتنه وکړه چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د ایران ته هم د ګډون بلنه ورکړی شي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سره د دې چې تر اوسه پر نه طالبان او نه د ایران چارواکو د موضوع رسمي تایید کړی ده، خو سیمه ته د داعش راتګ او د افغانستان په ختیځ کې د داعش پرمختګ داعش داسې پدیده ده چې د شک پرته روسان او ایرانیان دواړه د ځان لپاره خطر ګڼي، او دا خطر د طالبانو لپاره همدا اوس موجود ده. طالبان همدا اوس په ننګرهار کې د داعش سره جنګیږي، نو د ګډو مجبوریتونو په خاطر باندې ځینې وخت دښمنان هم سره یو ځای کیږي. اوس دوی د یو ګډ دښمن په وړاندې باندې د ګډ جبهې لپاره مجبور شوي دي، نو دا شونتیا ډیره زیاته ده چې ممکن په د افغانستان په غرب او جنوب غرب سیمو کې ځینې د طالبانو کړۍ د ایران د خونې تمیون شي یا د هغوی حمایت ورسره وي. نو دا دغه نظر تر حده پورې د افغانستان اوسني عیني او ذهني شرایط مني.
ډیره زیاته مننه کوربدن. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، که څه هم یو شمېر پوښتنې لاشته چې زموږ مېلمانه په نظر څرګند کې، خو خیر د تلیفون له لارې د اوریدونکو نوبت دی.
بله، شماره های 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755 از همین حالا فعال هستن و با ما زنگ بزنین. روی اسکایپ هم میتونید با ما در تماس شوین، آدرس ما رادیو نقطه آزادی، و البته که تلفن افغان بی سی مگر دارین اس ام اس بفرستین به شماره 818. حالا شنونده ای داریم از طریق سکایپ. خب اینا از طریق تلفن هستن، سکایپ تا لحظات بعد وصل خواهد شد. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام، خیلی جوری
سلامت و سیمنن کور ودن.
د دې سوري مبارک د تاسو کوم پروګرام روان کړی کنه؟
بله سی،
از دا تیم که دا سوله منتوسی پا قرآنی عزیزان باندی وکو، پا احادیث باندی وکو، دا سوله که دیشی او کچیر تا امریکی تا پاکستان تا نوری هیوادونو تا منتوسی سرگی غده و دا هیت کلا سوله نرسی، او سوله چرسی پا قرآنی عزیزان او پا احادیث باندی رسی که منتوسی قرآن تا رجوع و احادیث تا رجوع وکو. سوله هر یو مسلمان غوړي او کچیر ته ممتازی په قران عظیم شون آیاتونو باندې عمل
وکړي. سلامت باشید.
حالا جناب آقای سرشک از طریق اسکایپ با ما هستن از لندن. خوش آمدید سرشک.
عرض سلام دوباره دارم برای شما و برای همه میمانای عزیز و محترم.
شما هم
شنوندای عزیز، من سوال بسیار کوتاه دارم. از همین دستوبت های قاضی صاحب بقیار شنیدم که اونا گفتن که پاکستان سر طالبا حاکمیت نداره. اینجا یک سوال دیگه پیدا میشه که کی سر طالبا حاکمیت داره؟ این خیلی جواب بتن، خیلی پاکستان نداره، خیلی کی حاکمیت داره؟ این جوابش میخوایم که شما سوال بکنین و این شنونده ها میخوایم، ما میخوایم، میمانای محترم آقای سعیدی همه میخوایم که جواب بفهمن.
حتما حقیار صاحب سوال شما را یادداشت کردن. جناب سرش صاحب اون را مطرح خواهیم کرد. و حالا شنونده دیگری خط است، رادیو آزادی است، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم تاسو تاسو درنو ملمنو تا
سلامت اوسه
اول څه پاري کښې مو
مهرباني کوي صاحب متاسفانه چه
تلفنشان خط شد. به همین خاطر هم میگیم کوشش بکنین که زودتر منظور مورد بحثتان را مطرح بکنین تا
اینکه مجلسان هم چه نظر آقا چه طالب بر وی که در لسکال مو قربانی ور که در افغان حکومت وی که دمو لاستان اوران زایی نشی آیا خود اش حالت که در صلح طالبان سوش چه در دخل لاستان اوران دعوه که وی آقا هی که رو پیسال لسکال پینزه لسکال به طول نره سر جنگ
نو تاسی دارد لطاسی که پشتن چوکو که چه آیا پنالی که دستی جنگ هم شده چه بلاخره ختم شوی نی یا بلاخره سول نیوی کرده شکلو خواهو متاسفانه تلفن وقت شد. خیر بل اوریدون که امیلرو
بیا بل ملمن از طریق سکایب داریم شنمه داره. بله سلام علیکم بفرمایین رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
بله سلام علیکم عبدالنجیب غفاری سم از استرالیا.
غفاری صاحب خوش آمدین.
تشکر زنده باشین. سوال ما همی است که آیا این مذاکرات تضمین حداقل 90% داره برای صلح دائمی برای مردم افغانستان؟ از میمونای شما
این سوال را بیشتر احتمالاً سعیدی صاحب پاسخ خواهند داد چون امیدواری هایشان تا حد زیاد بود و از اشتراک کننده های نشست چهار جانبه هم هستند در پاکستان. تشکر غفاری صاحب از تماستان.
بل اوریدون که لرول تلفن لاری مهربانی کوی صاحب
سلام عرض میکنم خدمت شما و میمونای عزیز. امرالله محمدی از فرمان زحمتتان دادم.
محمدی صاحب خوش
آمدید. سوال دارم از میمونای عزیز که سوال اولی که آیا کنم تضمین وجود داره به خاطر بسر رساندن این مسئله و سوال دومه ایه که آیا حکومت افغانستان هم مصمم و یا آماده به این هست که به شرایط و خواسته طالبان یا پاکستان لبیک بگه یا خیر؟
تشکر زنده باشن. تشکر از تماس هایتان. حالا و مهمانا خب آقای وطن دوست هم در طریق از طریق تلفن با ما هستند. اینا با اینا هم صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمونا که وقت کم است. وطن دوست سلام خوش آمدین ولی لطفاً کوتاه و مختصر که وقت زیاد نیست.
درست سلام به شما. من سوال ما از آقای حقیار بود اگر در استودیو باشد سلام را بشنو.
هستن بله.
آوری بله.
آوری من نه زما سوال داد حقیار صاحب بول چی پاکستان پر طالبان من دو نغیزه نه لري. زنه پېژم چې حقیار صاحب نوولد کسان غدي. حقیار صاحب د پښتون آباد کې په خرط آباد کې د طالبان غټ شورا په کوټه کې تب مرغله حالته تاسو معلومات ست. او بل د پاکستان کې عمران خان ول چې درې نشم کې د پاکستان مشر مختار منصور د میرمن شفخانیش په لاور کې د حالته سرطان درلود د تداوی سعودي. صاحب خبرې ورې دلی او بل د شورا په کوټه کې په جوب کې ست په جنگل کې ست طالبان د زغفل ورغلم حتی ایسای دی په غون کې ور ټکی ا دې مریضان ته دا یو کېل تفکر ټکی کته نه ودم ته تاسو کوم ضرورت بشین ته خبر یې نو تاسو څنګه وایئ چې پاکستان پر دې غیزه نه لري ګرم ګور بل پرون مشر چې د دې طالبان مشر په کوشلاح کې مردار شو دا بس دا پیغام دی نو طالبان ته دې بده پاکستان د غلامی لاس واخلي کوه نخلي دا مې 200% وای
صحیح ډیر مننه وسل اوریدونکو هله کو چې څو شی به ټلیفونونه کې لمړی سیدی صاحب ته ورځو سیدی صاحب دې اوریدونکو پښتنې به هم تاسو یاداشت کړی او کینه در پیاټ بکو خو مخې طریقه زه یو پښتون لرم سعید صاحب تاسو څخه هغه دا چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې د پاکستان په دریس کې به د افغانستان په وړاندې تغییر راغلی وي آیا د پاکستان له خبرو هم داسې ښکاری؟
ما مخکې وایو چې د پاکستان په سیاست کې یو نوې تغییر راغلی اما په خپل ستراتیژي یعنی عمق ستراتیژي کې تر اوسه تغییر نه دی راوستی. زه په دې مذاکرات کې په سلو کې مطمئن نه یم چې نتیجه یې مثبت وي بلې یو آغاز یو روند آغاز کېږي بیا نو دغه مذاکرات ارتباط لري افغانستان حکومت ته او پاکستان ته چې څومره که درایت په متانت په شعري سیاست کوي دا مذاکرات مخته وځي. دا جنګ په یو ورځ نه دي آغاز شوی چې په یو ورځ حل شي.
زنده باشین سایری صاحب. سوال دیگه که شنونده ها مطرح کردن آقای غفاری از استرالیا مطرح کرد آیا تضمین چند درصد وجود داره که تصامیمی که در این جلسه گرفته میشه عملی شوه و در نهایت همین جلسه راهگشایی باشه برای صلح؟
در این جلسه حیاتی که ما از جامعه مدنی هستیم دیدگاه مشخص خود رو با پاکستانی ها میگوییم. چی میگیم؟ ما از پاکستانی ها دیگر چیزی نمیخوایم. انتحاری روان نکنن. گروه های مخالف حکومت افغانستان را تجهیز و تمویل نکنن. کسانی که علیه افغانستان می جنگن اونا را از اون طرف خط دیورن بیرون کنن. ما دیگر چیزی نمی خواهیم. بیدیو که مقامات پاکستانی چی به ما مطرح می کنن؟ اونا چی می خواهن؟ اگر خواسته های از اونا با در نظر داشتی منافع مردم افغانستان بود به خاطر ارزش ها و معیار های مصالحه بود که ما می تانستیم از اونا برآورده شن به سرش. اما هیئت امریکایی و هیئت چینی غلط فهمی نشه که آقای معین وزارت خارجه میره، اینها رو آورنده شل نیستن، اینا ضمانت کننده هستن که جانب این که مذاکره میکنه اینا ضمانت میکنن که از مذاکرات کسی عدول نکنه، خلاف ورزی نکنه، کسی فیصله میکنه فیصله رو پشت پا نزنه.
سلامت و سه سیدی سب شغل حقیار اوس ستاسو نوبت لتاس سختو پشتنی وشوی چه فکر کوی دی وطن دو سب نظر خدا و چی وی دی طالبان و مشران دی کوتی شورا دا طول حال تدی او تاسی وی چی پاکستان پا طالبان و نفوذ نلری؟
ما دا خبر پخوا هم کرده دا اوس بی هم تکراروم، زه په دې باور یم چې د افغانستان په روان کړکیچ کې داسې جریان چې هغه دې په تمامه معنا او څنګه په څنګه کې افغاني وي، خپلواکه دي، مستقل دي، داسې جریان په افغانستان کې نشته. تړونه شته دي، ارتباطات شته دي، د چا کم او د چا ډېر. طالبان د شک پرته ځینې د دوی په صف کې داسې اشخاص شته چې د پاکستان خبر د غوږ دي او د هغوی په اشاره باندې سرخېږي.
مثلا مشران یې چیرته دي؟
قطع برخه
یعنی شورای چیرته ده؟ مثلا ابل ورز قومندان و وژل سو لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه، وطن دوست صاحب ورته اشاره وکړه، دا یا تر دې مخکې د طالبانو کوم مشر په افغانستان کې وژل شوی دی؟ ټول هلته وژل شوی دي، ټول هلته نیول شوي، یا که کله یې غوښتي دي چې وینیسي د افغان چارواکو په وینا هغه طالب مشر نیول کیږي یا وژل کیږي چې د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي؟
ګورې ړومبی خو وطن دوست صاحب، زه به ده ته باید یو افغان یو مسلمان په توګه توصیه وکړم چې هیڅ وخت باید احساساتي برخورد ونه کړي. د یو مسلمان ته یو انسان د مردار لقب یا د مردار نوم کاروم دا بیخي د نه په افغانیت کره دي، نه په اسلامیت کره دي، باید د خبرو سره ډېر احتیاط وکړي. دویمه دا ده چې د پاکستان، ما درته وړاندې هم د خبره وکړه چې زه دا نه ردوم، خو که چیرې دا دا دایا یا دا دوا سمې وي چې غونډ طالبان په پاکستان کې دي، نو بیا ته په افغانستان کې جنګېږي څوک؟ بیا دا د جنګ قومنده چا سره ده؟ دا د تورخم نه تر حیرتان پورې، د تورغونډۍ نه تر بدخشان پورې دا جنګ څوک په مخ باندې بیایي؟ دا د افغانستان د نظامي کارونو څوک پر مخ باندې بیایي؟
د جهاد وختونه خو به هم په یاد وي، هغه وخت کې هم دغسې قصه وه د جنګ په افغانستان کې کېدو، لیکن مشرتابه په پاکستان کې و، ټوله د مجاهدینو ټول مشران په پېښور کې ناست ول.
ګور نه په ماغه وخت کې جنگی قماندانان غون په افغانستان کې و، د شک پرته د افغان د هغه وخت شرایط د اوس وخت شرایط سره فرقي. په هغه وخت پاکستان ته په پاکستان کې د مجاهدینو لپاره جهادي مشران لپاره پراخ زمینه برابر و. اوس په پاکستان باندې باور نشته، د پاکستان چې څوک غوړي نیسي وژني، هم د اوس د پاکستان زندانونو کې بزرګونه تنګدان بندیان دي.
بزرګونه د موضوع کې شو، ستاسو نظر سره د مخکې پښتنې چې مولا سعیدی صاحب څخه وکړه، ستاسو په نظر د پاکستان په دریس کې تغییر راغلی دی چې په افغانستان سان کې سول راشیا او کنه لکه څنګه چې ځینو اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې پاکستان ترڅو چې دیورن نه منل شوی یا ترڅو چې د دوی ځینې نور غوښتنې نه منل شوی، تر هغه پورې په افغانستان کې سول نه غواړي؟
زما په باور د پاکستان سیاست دا د افغانستان په اړه باندې دا نه وایي، نه ده دا د افغان چارواکو غوندې احساساتي او عاطفي نه ده. هغوی یو ژور سیاست لري، یو ژور ستراتیژي لري د افغانستان په اړه باندې، تر څو پورې چې د هغوی ګټې خوندي نه شي، هغوی د خپلو غوښتنو نه نه تېرېږي. البته کمپرومایز باید اتمي خبرې وي، کېږي به پکې د غوښتنې چې د پاکستان په باور که چېرې د دوی غوښتنې د جنګ او د فشار او په نظامي برخه نه پرته په مذاکراتو تر شا ترلاسه کېدای شي. نو ګورې، یو خو هغه غوښتنې دي چې رسنۍ ورسره تماس نیسي، یا څومره چې زه خبر یم چې د امریکایانو د قطر دفتر کې طالبانو ته د پاکستان غوښتنې وړاندې کړې وي، خو ډېره سختې وي چې په هغې کې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژنده، د کونړ په اوبو په ځانګړې توګه، د افغانستان په ورتوونکو اوبو باندې په عمومي توګه د دوی کنټرول، یا په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک ماموریت کنټرول، د هغوی د کونسلګریو
څارنه یا دغه د افغانستان په حکومت کې د دوی د خوخ وړ اشخاص لپاره ځای ورکوم. دا خو هغه سوچ امریکا حکومت په قطر کې تنباد وړاندې کړی وو، او که تاسو دوی د په افغانستان کې د شاشید پیښې نه وروسته چې د افغانستان د حکومت یو هیئت پاکستان ته سفر کړی وو چې د بهرنیو چارو وزیر او دفاع وزیر او د امنیت رئیس لوغون پکې وو، د هغې نه وروسته هم ځینو رسنیو دا خبر خپور کړ چې د دې په ځای باندې چې پاکستان د افغانستان د حکومت نه بخښنه وغواړي یا شرایط ورته نرم کړي، دا غوښتنې ورته کړي چې دغه زموږ شرایط ومني. هماغه شرایط اوس امریکایانو بیا تکرار کړي دي، خو دا د دې معنا دا نه ده چې افغان حکومت به د هغو نه مني ورسره یا به افغانان د مني ورسره دی، او که حکومت یې ومني هم افغانان یې نه مني. د مذاکراتو معنا دا ده چې هر اړخ به کمپرومایز کوي، خپلې غوښتنې به وړاندې کوي، د غوښتنو ترمنځ به تنفیق او توحید راځي، په ګډو ټکو باندې به توافق کېږي سره. نو د پاکستان حکومت د پاکستان غوښتنې د دې نه پرته په پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره سرحد لري، د هغوی امنیتي اندېښنې شته، د هغوی سیاسي اندېښنې شته، هغوی په د تجارت په برخه کې افغانستان د هغوی دپاره د خام موادو د هغوی د غټ مارکیټ د خام مواد ترې وړي او خپله بېکیفیت جنس ورته راوردوي صادروي. د دې نه پرته منځنۍ اسیا سره د هغوی ګټې دا د ټاپي پروژه ده، هغونه هغه شیان دي چې اوس د پاکستان ګټې په افغانستان کې نغښتې دي. نو په همدې خاطر باندې سړی ویلی شي چې د پاکستان په سیاست کې به نرمښت راغلی وي. خبر ختموم، اما دا چې په تمام معنا د غوښتنه واوړي یا د افغانستان څومره سره بې شرطه مرسته وکړي، دا خبره بعیده ده.
تشکر اخیر صاحب، خیلی کوتاه قطیس. خب تلفن ما قطع شد، تلفن سیدی صاحب. به هر حال سوال آخر از اونها داشتیم، گرچه همکار ما تلاش میکنن که جناب سیدی صاحب دوباره به خط بیارن و وصل بکنن. به هر حال ما وقت ما خیلی کم است، متاسفانه اگر سیدی صاحب بیارن فرصت برای صحبت کردن با اونها نخواهیم داشت. تشکر از اینکه بحث را دنبال کردین. مهمان ما جناب قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی در برنامه با ما بودن. احمد سیدی هم کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن ما را همراهی کردن که تا لحظات پیش تلفنشان قطع شد. جناب شکیب مستخنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم از طریق تلفن لحظات با ما بودن و ابراز نظر کردند در رابطه با مذاکرات چهار جانبه که قرار است پس فردا در اسلام آباد برگزار شود.
په دې ورسې شی بو کې دوه پیغام ولولو. حبیب الرحمن د هلمند څخه لیکلی دی، زما پښتنه دار چې لملمنو څخه کده طالبانو یو ډل د اسلام آباد په غونډه کې ګډون وکړي او بل و نه کړی، دا به تاسو د پاره څومره اهمیت ولري. البته په دې موضوع زموږ ملمنو مخکې نظر څرګند کړی دی. کلیم الله ارمان له مقر ولسوالۍ دی، البته د غزنی څخه پوښتنه کړې ده چې طالبان د یوه ډله سوله غواړي او بله جنګ غواړي، افغان دولت چا سره سوله کوي او چا سره جنګ کوي؟ نو طبعا له ډلې سره به جنګ کوي چې جنګ کوي. له ټولو اورېدونکو ډېره مننه چې پیغامونه راواستول یا یې ټلیفونونه وکړل او یا هم د فیسبوک له لارې نظرونه څرګند کړل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې واوري.
وطن جانان وطن گران افغانستان وطن صاف پاک خاورت هزار ازبک کرد پشه ی ترکمن کرد پختن و همه